دا مشعل الراديو دا.
په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون بچا درسره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ مو دوه اونیس پروګرامونه درته راوړي د مشال رادیوي مجله او سروې. خبرونه به له اسرا علم مومند وو.
ممبئی میں خبرنو سرٹکی عوامی نشل پارٹی د پاکستان کونو چارو وزیر د سرګدونو پرزد ل پیخور د اسلام آباد پر لوړ د لاریون کولو فیصله برتا اخستی. د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف په نن په دورځنی سفر د پاکستان دوره کوي. امریکایي څارنوال او وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پورتونو کې د بې ځایګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. اوزه خبرونو تفصیل. عوامی نشل پارٹی د پاکستان کونو چارو وزیر د څرګندونو پر ضد ل پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستې ده. د ګوند پریکړه هغه وروسته کړې چې کله اجازه شاو د واکمن ګوند ترک انصاف نور مشران پرون په پیښور کې د ان پی مرکزی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې مقدمه عوامی نشل ګوند مرکزی جنرل سیکرټري میاخر حسین وویل د کونو چارو وزیر اجازه شاو وضاحت وکړ چې هغه د څرګندونې په دې تناظر کې نه وي کړې او که بیا هم د ان پی زړه ازار شوی وي نو دی بخنه غواړي. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اجاز شاه داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی مسلم لیګ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ دې تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامي نېشنل ګوند غړي هم ځکه ووژل شول چې هغو د ترهګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته عوامي نېشنل ګوند سخت غبرګون وښود او د اجاز شاه د استعفا او د رښتیا معلومولو کمیشن د جوړولو غوښتنه یې وکړه او د نومبر پر یولسمه نیټه د کونو چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان وکړ. ان پی وای چې د ترهګرۍ د جګړې پر مهال یې تر زرو زیات غړي وژل شوي. د زیاترو وژنو ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف په نن په دورځنی سفر د پاکستان په دوره ځي. جواد ظریف بیگانه وخت ته په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې د پاکستان له بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سبا نن په دوه اړخیزه مسلو سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. جواد ظریف پر داسې وخت د پاکستان په سفر ځي چې په امریکا کې د نومبر په درېمه د ولسمشري انتخابات ترسره شول او په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې. پاکستان پوځ د ریټایر کیپټن صفدر د گرفتاری پر پیښه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړي او اړوند چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تحقیقات یې د پوځ د مشر په امر کړي. د دوی په خبره د ضبط اخلاقو خلاف ورزي کوونکو افسرانو خلاف کاروایی به په پوځي مرکز کې کیږي. خبر پاڼه زیاتوي د افسرانو د عامه افکارو د فشار په رد عمل کې جذباتي رد عمل ښودلې وو. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې د پی ڈی ایم تر شوي جلسه وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپل میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجر د سند پولیسو مشر په زور وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی وو. امریکایي څارنوال ویلیام بار وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضابطګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د 12 نومبر 9 یاداشت ته په ځواب کې د انصاف وزارت د الیکشن جرمونو څانګې مشر په یو داخلي ایمیل کې اعلان کړی چې د نوو پالیسیو او د دې د اغیزې تر لوستو وروسته له دندې استعفا ورکوي. بار چې د ټرمپ نږدې ملاتړی دی د ناکېدنو او ډیموکراټانو لخوا په دې تورن دی چې څو وارې یې د خپلې دورې پر مهال د انصاف نظام سیاسي کړی دی. د بایډن کمپاین چلوونکي وایي بار د درغلیو په اړه د ټرمپ هغه تورونو ته هوا ورکوي چې لا ثابت شوي نه دي. د بایډن مشر سلاحکار با باور ویلي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هر ورځ دا قسمه ناکامه ادعاوې کوي ځکه چې عدالتونه یو په بل پسې د دوی کیسونه نه قبلوي. د ټرمپ انتظامیې په انصاف وزارت غږ کړی چې د درغلیو ادعاو پلټنې وکړي او د ټرمپ کمپاین کوونکو په یو شمیر ایالتونو کې د قانوني کاروایۍ لپاره کیسونه جمع کړي. ججانو په میشیګن او جارجیا کې دغه کیسونه مسترد کړي او د پوهانو په اند ډېر لږ امکانات دي چې د ټرمپ قانوني هلې ځلې به د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. بار په خپل لیک کې پر دې خبره ټینګار کړی چې د بایډن لخوا په ګټل شوو انتخاباتو کې د انصاف وزارت لخوا د درغلیو کیسونو په اړه ضروري ثبوتونه نه دي موندل شوي، خو نوموړي هغه مخکینی محدودیتونه لري کړي دي کوم چې پاخي سانوالان دا قسمه پلټنو له کولو منع کوي ځکه چې اکثر دا قسمه پلټنې ایالتونه خپل کوي. یو تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرا علم مومند اوریدل. اوس 19 پروگرام د مشال ریډیوي مجله درته ورو ادا خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا ونې د افغانستان د یو ځوان لیکوال شاعر ژباړن او خبريال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. زبیح الله ایمان ویش کلند د افغانستان د وردګو ولایت د سید آباد کلی سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي. ناسته پاسته د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساهو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ور سره د مشال رادیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه یو څه معلومات ترکوي.
وردګ ولایت کې ملمړنۍ زده کړې کړې سید آباد ولسوالۍ کې. موږ یو کلی ښوونځي چې انصار المؤمنین په نامه و، بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار عالي لیسه مې لوستې ده. د 1992 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی او په 1995 کال کې له ادبیات پوهنځي څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چا په برخه کې داسې خاص نه د شعر په برخه کې نه د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي. تقریبا که د چا په هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 300-350 مخیز کتاب وي. نو لیکنه مې ډېرې کړې دي. د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګ د ژباړې برخه کې. مم مثلا د پوهنتون دوره کې د ژباړې برخه کې ډېر کار کړم. تقریبا هر ورځ به داسې 30 مخه او 12 مخه ژباړه به موږ کوله.
نو زبیح الله ایمان صاحب، تاسو شعر لیکئ، دره ته وایئ چې د سید آبادو ښکلې سیمې تاسو له شعر سره آشنا کړئ، که د کابل پوهنتون د ادبیاتو ښوونځي او که د کابل ادبي بهیرونو.
بله، ما شعر تقریبا د شعر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورې نه ښوونځي دورې نه علاقه وه. همغلته هم په کله چې په کلي کې وم، په وطن کې وم، شعرونه مې ډېر اورېدل، ترانه او په ممکن د لومړي شعرونه چې ما ډېر ولوستل د درویش درانی صاحب کتابونه زما لاسته راغلل. همالته وطن ته به زما مشهور راوړل. نو هغلته مې د شعر سره علاقه وه. ما هلته مې لیکلی نه شوی. کله چې په اتم سیم کې وم، زه کابل ته د درس لپاره راغلی وم، د ژمی موږ دلته درسونه ویل. د لومړی شعر مولی په افغان د بهیر ته لاړم، هلته ما ونه شوی ویلی. یو رقم تاثیر او د شعر باندې و نو نه شوی مې کولی چې جکشن. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم، نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه. بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. خپله کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله. نور د فرهنګي ملګري مې سره راشه درشه وه. رسنیو ته لاړلو، شمشاد او آزادۍ رادیو ته او نور رسنیو ته، چې هغوی ادبي پروګرامونه درلو، هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر او شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي. خلکو تشویق هم کړلم چې ته کولی شي شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وایي هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی. تقریبا چې وا ته کولو ته رسیدي چې شعر او شاعري کوم او ادبي ناستو ډېر تاثیر شي پکړه دی غاز مسره د خپل ملګرو تشویق او رسنوي د لارې پر هنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون وشي زه شعر نور هم وسه سوال ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم
ځینې خلک چې لږ ډېره شاعري وکړي زره تلوسوي چې کتاب چاپ شي ځینې نور بیا د عمر په وروستیو شیبو کې خپل کتاب چاپوي لکه د اکرام الله ګران مثال به راواخلو چې خپل کتاب کله چاپو نو د عمر یې وروستۍ شیبې وې لاوه اویو کلو عمر اوښتی و ستاسو په خیال د کتاب د چاپولو لپاره ښه عمر کوم یو دی
په دې برخه کې زما نظر خو دا دی چې انسان باید خپل ذهني تخلیق چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې ټولنې ته وړاندې شي یعنی ډېر ونسپمول شي چې بیا وروسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري نو که سړی وکولی شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولنې ته وړاندې کړي دا به ډېر ښه وي ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت وي شوخ مزاج وي او ډېر لیدونکي او اوریدونکي پیدا کولی شي او پیدا کوي نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکولی شي یا دوه کتاب وکولی شي چاپ کړي نو په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې کړي دا به ډېره ښه وي په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته ځینې خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په آخر کارونه کې چاپ کړه یا مثلا نورم زنده سم ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینه چاپوي یا وای چیزې په آخر د عمر کې چاپوم ایمو یو ملګری دی زبیا یار غا یو ډیر ښه پوخ شعر لیکي تقریبا نن د نوې ځوانانو کې په کابل کې ډیر ښه شعر لیکي اته نور استادانو هغه ورته وای چې بیخی دگانی خان صاحب کو دی لایق صاحب پلا روانی نمو بیا اغا ورطا دائم دمون دا جنجال ورسه رویش تا باید کتاب هم دا غای اس وقت کشاب که نو باید اغا خپل پیکر چه دی اغا پا خپل وقت که طولن توراندش طولن اخزم زنه وکا و اقلا طولن که مماثر تمام شیند پیکرون پا روخانتی ها که و دی خلق و پا بایداره ای که زکر دا شعر و هنر و دا ادبیات چی دا خب طول و مام که دا غا دی پاره دی چه طولن را بایداره که طولن و خیاره که طولن تا اغا سوار کرد چه وطن نو د خپل وطن پاکله د خپل ملي نواموس پاکله د خپل شته نظام پاکله باید د بیداری وړاندې کړي د شعر او د هنر لار خاصلین ده نو زما فکر که په هر وخت هغه په نوې ځوانۍ کې خپل شاعري وړاندې شي بیا په خا عمر کې هغه شاعري چې د په خا عمر کې هغه په وخت کې وړاندې شي په کله چې زړبتوب یا سپینګریتوب تر رسیدي په هغه وخت کې د خپل پات شاعري ټوله چاپ کوي یا کلیات کو دا به ډېر ښه وي او معقول لارې هم دغه ده
ذبی الله ایمان صاحب مخکې تر دې چې بل پښتنه وکړم که ممکنه وي خپل یو شعر د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته وړاندې کړي
د خبرونې په دې برخه کې به یو خپل شعر هم درته وایم تاسو غوښتنې سره مطابق یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته چې د ذهن کړي در تور له شهادته خبر نه یې د سرکو شونډو له سطه ماښامی دی له دفتره ستړی راغلم دمه کېږم داسې ښشه راجوته ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده نه دلبره ده د چا او نه اورته زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته عشق څنګه ازاری تا قربان شم هم یې وبایلم او هم شوه ملامته تور لباس یې سپخېدلی دی په ملا کې څه کانې کوې هی هی ستر لاورته چې شهۍ له ګوتو ووته نو پوه شوم د ژوندون له دې نامرده اذیته پر وطن د جهادو سمره ګورئ زیږوي څه لنډغر په درنالته مننه دا مې د شعر یا د غزل دپورم یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي
ډېره ډېره مننه زبی جان ښکلی شعر مو راوورولو شوخ او رنګین غزل دی خوند یې وکړ تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه نو درته وایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کیږي هغه او هغه زده کړې کومې چې په آزادو بهیرونو کې کیږي کوم یوې ډېرې ګټورې او آسانې وي؟
ډېره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون که رښتیا درته ووایم د ادبي بهیرونه یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي دوه نوي نه تر د پنځه نوي شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه مثلا د مشرانو راتلل ورته استاد منلای غزنفر صاحب د شپون صاحب د خدای وبخي او د نور مشران به راتلل. بیا به ادبي بهیرونه ډېر رنګین او ډېر خوندور به و. ځوانان پکې تشویق کېدل. ځوانان زکه ډېر ورته تلل. تقریبا د سلو په شاوخوا کې به د جمعې پورې ځوانان راتلل. دغه ځوانان چې نخبه ځوانان و یعنی د خبرې خلکو نو دغه نه خو ما خو انسان شای حمزه کولای شوای که دوی بل ته پریزنټیشن ورکول د ادبیاتو په نړۍ باندې یاد ادبیاتو برخه کې په لیکوالۍ په شاعرۍ او په نثر په دې برخه کې به کدو کوم پریزنټیشن یا کوم مقاله وصله یا به شعر باندې تل کار کاته نه کېدل. نو هغه ډېر موثر وو. خلکو تقریبا د ادبیاتو پنځه نه غلطه بیرون ډېر شایسته کول. دا چې خپل ما ادبیات پنځه یې وسته دا په ادبی بهیرونو کې پاتې شوی یم. زموږ خپل ادبیات پنځه کې چې کله لاړلو هغه ته موس نوې ځوانان استادان راغلي دي. یعنی انسان دغه ادبیات په نړۍ کې کلک په هیوی لکه لیکوالي وي که شاعري وي که نور نثر لیکلو په برخه کې وي ډېر ښه تکړه استادان شته. یو غلطه کولی شي سړی یو ښه ادیب ترېنه راووزي. اما د دې تر څنګ ادبي بهیرونه او آزاد رسنۍ چې کوم رسنۍ کې د فرهنګي برخه لري دغه هم د ادبیاتو په رونتیا کې دغه په پراختیا کې ډېره برخه درلودلې ده.
زبیح الله ایمان صاحب په افغانستان کې ځوانانو په دې وروستیو کې ژباړو ته ډېره زیاته مخه کړې ده. تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي نو دا راته ووایئ چې ژباړې څه ګټه لري او آیا هر څوک ژباړه کولی شي او له کومو ژبو باید ژباړه وشي؟ ځکه موږ لیدلې چې ځینې خلک فرانسوي روسي عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسي پښتو ته ژباړي. دا کار ته څنګه ګڼئ؟
بله په داخله کې رښتیا هم دغه شلو کلونو کې د پښتو برخه کې ژباړه تازه شته. ډېر ځوانان راودانګل او ښه ژباړه یې ومکلې که د هنر په برخه کې وي که د روانشناسۍ په برخه کې وي که نور سیاسی کتابونه کوم ورځنی سیاست سره چې تطابق خوړل هغه څنګه بازار ته راغلل ژباړل کېدل به یې ژباړه. آیا هر څوک کولی شي؟ دا به زه درته ووایم چې دا به ډېره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي. اقل هم د یو ښه لیکوال کولی شي چې ښه ژباړه وکړلی شي. اقل هم دای د لیکوالۍ په اصولو په سبق باندې پوه وي. هغه کولی شي ښه ژباړه وکړي که د عربي نه وي که د روسي نه وي که د انګریزي نه وي که د بلې هر ژبې څخه وي هغه کولی شي ښه ژباړه وکړي. نو ژباړه یو ډېر نازک او باریک هنر او یا په عموم کې علم ورته ویلی شو چې هغه اقل ټولنه هم ګمراهۍ ته بولی شي هم یې د نجات سبب کېدلی شي. نو د ژباړې برخه کې باید موږ ډېر دقیق واوسو. مهمه دا نه ده چې کوم ژبه څخه وکړل شي که هر ژبه وي که هر کلتور وي چې هغه کتاب باید وژباړل شي چې د موږ د ټولنې دپاره زموږ د ملت دپاره د هغه د نجات سبب شي د کامیابۍ سبب شي. نه داسې چې هغه خدای مه کړي ګمراهۍ ته لاړ شي او زموږ ټولنه یوې بلې بربادۍ ته یوړل شي.
زبیح الله ایمان صاحب ځینې نورې پوښتنې هم لرم چې لږ وروسته به تاسو ته مخې ته اقدم خو که خپل یو بل شعر هم زموږ اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې واوروئ نو ممنون به یو.
مننه عامر صاحب. زه به یو بل غزل هم درته ووایم خدای وکړي چې تاسو اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. عاشقانو عارفانو ملایانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګۍ کېدی پر خلګۍ د دلبرانو نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي نن مې لبې غاړم کېږدم پر لبانو لای راټول شه چې یو بل کې منحل شو ما نه د مسلمان نه مسلمانو داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه داسې لږ لږ راکږه شه په خوارانو په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی لکه داغ وي پر تندي د شهیدانو سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې سپینه بیا په تور لباس کې دراغلی زه به څروغ شم لرنځه طبیبانو ما په خپل وطن پوره ایمان را وړی زما مرګ ته تورې باسی تور زنانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګۍ کېږدی پر خلګۍ د دلبرانو مننه
ډیر زیاته مننه ایمان صاحب څومره ښکلی شعر مو واورولو ډیر زیات خوند یې وکړو زموږ دغه محفل مو رنګین که کور مو ودان دا راته وایي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي که شعر لیکي پر افسانې کار کوي او که سندرې وایي د شوق له مخې دا کار کوي پیسو لپاره هنر نه پنځوي خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلې د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوی او کنا هغه چې د شوق له مخې لیکل شوی
والله امیر صاحب محترم دغه خبره د واقعیت رښتیا په نور نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي د شوق د مخې د هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې دی ژوند اړتیاوې هغه ټولې پوره وي لکه کور او موټر او دنده او پیسې د هر څه لري مثلا لاندې موږ درته وښایو زه خپله ایران ته تللی یم په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده وي مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره وي کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغو باندې دی پیسه او نور امکانات برابر کړي دلته هم ځینې ځوانان ایراني شاعران او د خلک برا تلل نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کوله او دغه ادبیات یا د هنر یم که موږ ولولو ډېر عاطفي وهغه دی زمو یو بدبختی هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو یا مثلا شهرت پیدا کړو اقلن په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي یعنې هنر نه په استفاده باندې یو ځای ته ځان ورسوي او نور هنر ته شا کوي زمو ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان کې موږ وینو د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناخته هغه چې کله یو مکان ترسیدلی دی د هنر او د دغو ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه یې ټوله پرېښېده او بس ما هغه سیاسي بکګراوند ته یې مخه کړې ده نور یې هنر ته لغته ورکړې ده دا یوه بدبختي ده نو کاشکې دا به په هغه وخت سمېږي چې موږ اقلن په اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي او موږ وکولای شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره یې علاقه او مینه وي هغه دایم ورته پاتې شي هر څو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کارکېچ څه دی که هر څومره دی وچا د شعر او د تخلیق یا د هنر سره مینوي هغه که به واسي او به خرڅي او به انتهایی پراش نو هغه به ضرور د تا شا کوي د ژوند نور چارم لازم دی ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي نو دلته لازم پیسو ته ضرورت کورنۍ ته ضرورت ژوند ته ضرورت نو دا په اوس وخت کې بیا موږ او تاسو باید یعنی هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو که په داس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته پښتو کې پنځول کېږي زمون په ډېرو ژبه کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم تدابیات نه وي پیدا شي لکه دا چې موږ درته وایم مثلا د ممتاز روکزایی و هغه شاعر هم دی او کار یې کوله په دوبی یا په اماراتو کې کار کول مګر هغه پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله ډېر هنري ولاړله او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله لکه یو ځای کې وایي چې هغه چې ماری بی ده هغه عری غږ ناراضی داس یو بایت دی نند محفل ته د زرسان غږ دی غږ ناراضی هغه زخت ښه عاطفي او ډیر زبردست هنری پنځول نه هغه کارګریم کړی دا به تر څنګه دی هنری وپال الله هغه ښه هنر رمان تکړه الله دا اس نور ځوانان دلته مثلا د مو یو ملګری زبیا یار دی هغه ډیر ښه شاعر کړ دی تر څنګه هغه ډیر غریب دی او اقتصادي ستونزه کې داس راګیر دی چې ورځنی تو کې نشي برابر اولای نو دا اقتصاد یا په عموم کې فجوان د شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلای شي دغه خبره زه درته کوم چې څوک د شوق لمخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي هغه ډېر لوړ وي هغه ډېر ښه فوق العاده وي هغه عاطفي وي نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق لمخې وپنځول شي هغه به خامخا خوندور وي هغه به خامخا زړه وړونکي وي او هغه چې د ضرورت مخ یاد وظیفوی شناخت خاطر باندې پنځه ول شي هغه به زموږ دومره تاثیر او هغه ونه لري په ادبیاتو په نړۍ کې
موږ زبی ایمان سه باوریدلی چې ځنه هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي دوم په ډېړه کس موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بله امیر صاحب د هنرمندانو په برخه کې چې کومه سره پیژنو تقریبا هم 2018 کال کې شاپیره نغمیز ما یو دو درې نظمونه اخیستی و چې یو د ماشومانو پک لبانده واچه د جنت باخت و تیان دا گلونه ماشومان دست یو نظم میل کلی و بیا د وقت لوچه دا غم زسندره کام د ماشومان د پاره دیر خوندوار دی یو بل واچه یو سندره و تقریبا سلگی سلگی وطن په نامه باندې هغه بیا اردو نشر کړی و تقریبا هم په 2013 کې لکه چې شیر کړی و د خپل پیج څخه په یوټیوب کې مشته ده او دوی چې ویډیو کابل ته راغلی و دوی چې په ځنه برخه کې ویډیو جوړاوم د پغمان او ګلغونډي او په ځنه ځایو کې چې دغه تازه ویډیو شکل یې جوړاوم هغه کلیپونه ورته خپلم نه شاید اما ویډیو تر اوسه پورې نه دا جوړه کړی نه پیږم چې دای ورسره جوړه کوکنه یو بل په همدغه برخه کې یو بل ما نظم و د قربان خواجه مورکی په نامه باندې هغه هم دوی چې دکې د مور تقریبا دغه کالو کې وپات شوی و دوی چې زدارم د مور د خاطرم وایم او دغه شعر مې د مور د پاره ډیر خوښم شونه یو بل په اخره کې یو نظم لیکلای دی چې سهار په خیر وطن هم دغه یو د ماشومان په نړۍ باندې لیکل شو او جاوید امیرخیل ته مې ورکړی دی هغه خوښ شو په فیسبوک نه خسته بیا یو ملګری مسیج ته وکړل چې تاسو یو ورځ راشه چې دای در سره وینیم او دغه نظم غواړي چې دای ولولي او هغه یې سندره یې کو نو د هنرمندان برخه کې ځنه هنرمندان راخست دی یو غزل مې په 2015 لاس کې خالق عزیز ویلای و چې هغه د غد وطن په سیاسي حالات کې د برخه کې باندې لیکل شوی و نو غالمانم تقریبا سندرم پاک ویر د کغه فیسبوک کې نشر کړی و په یوټیوب ته نه واغ کړی نو اوس ما سره نشته او د نغمه بي بي سندره غا چې د سلګي سلګي وطن زيب تاسو ولګم کوم په خبرونه کې نشرول نو هغه سندره هم شته او په یوټیوب کې هم شته از ما سره هم شته منن
درنو اوریدونکو د زبیح الله ایمن خبرې مو اوریدي هغوی خپله شاعري هم در پیرزو کړله د هغوی شعرونه ځنو پیژندل شو هنرمندانو هم ویلي دي موږ د خپرونې په دې برخه کې د ښاپیرې نغمې په واس کې د ایمان یو شعر دراورو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم راټوله کړو بله اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو ښه وختونه د نغمې له ښکلي غږ او د زبیح ایمان له ښکلي شعره خوند واخلئ
بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سرون رے بلکی گید موچی پتار وسنا سرون رے بلکی گید موچی پتار وسنا سلگی سلگی څومره غم جنا سلګي سلګي وطن سلګي سلګي وطن سلګي سلګي وطن بېګي سند وینو لهر زال هر تن
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس درته سروې اونیس پروګرام اورو. د دیونه په خبرونه کې ملیحه امیرزاده د خیبر پښتونخوا اسمبلی لوی غړي وفا وزیر سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کړې دي.
په سروے پروگرام کې مو زملیها میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن را سره په پروگرام کې وفا وزیر میلمانه ده. وفا وزیر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د تحریک انصاف د ښځو د څانګې د اطلاعاتو سیکرټری ده. وفا وزیر له سیاست ته مخکې یوه فعاله هم پاتې شوې ده. هغه د انساني حقونو په تیره د ښځو او ځوانانو لپاره هلې ځلې کوي. وفا وزیر ته زموږ ژوندون په نوم د خیر ښېګړې یوه غیر سرکاري اداره هم چلوي. د دې سربېره وفا وزیر په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د جرګې په نظام کار هم پیل کړی دی. نو په دې هکله به تاسوونه خپله له وفا وزیر نه کوو. را سره ملګری دا ورته ستړي مشوي. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. ټیک ټاک؟
بالکل ټیک ټاک. ډېره ډېره مهرباني او ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکو.
ثانکیو
جی. او اوریدونکو څنګه چې ما مخکې مو ویل وفا وزیر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي د نو پدې پروګرام کې به مونږ د دوی د کار په حق له ژوند په حق له تپوسونه کوو. نو وفا اول خو اوریدونکو ته وایي چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کړ؟
نوم خو تاسو واخلو وفا وزیر. او دینا ایډیو شي خلکو ته چې وزیرستان نه مې تعلق دی خو وزیرستان کې هم شمالي وزیرستان نه ما تعلق دی. تاسو ټول ته پته شي شمالي وزیرستان وار افیکټډ ایریا پاتې شوی دا او ماشاءالله اوس خیر امن طرف ته را روان دی. اوس خو ډیر امن دی. شمالي وزیرستان نه ما تعلق دی او ابتدایي چې کم تعلق دی چې کم هغه ما الته خپل کلی نه حاصل کړی دی. مخکې ایجوکیشن د پاره هایر ایجوکیشن د پاره زه په خبر تر عالم دلته نه ما چې کله بیچلر کمپلیټ کړو بیا نه ما سکالرشپ وشو بهر تلاړم تعلیم د پاره ایم ایس لیډینګ ټو پی ایچ ډی د پاره.
صحیح. نو وفا لکه ستاسو خو سوهلې ځلې کوي مخکې هم تاسو فعاله پاتې شوي. نو اول ستاسو په کار باندې رڼا اچوي چې تاسو د سیاست نه مخکې کوله او بیا سیاست ته ستاسو د راتګ مقصد څه؟
چې کله وزیرستان نه رالم شمالي وزیرستان نه پېښور ته زه رالم نو هلته ما یو کانسپټ وو ما مایند کې چې دلته خو ویمن رایټس وایلیشن ډېر زیات په پیک باندې دی. خو هغه ټایم کې ما دا سوچ وو چې دا صرف ما خیال دی شمالي وزیرستان مسله ده. خو چې کله پېښور ته رالم او ما تعلیم جاری کړو نو ماته پته ولګېده چې دا چې کم د ښځو حقوق چې کم ځای کې اګنور کیږي دا صرف وزیرستان مسله نه ده، دا خو د پېښور مسله هم ده. بیا داسې کار سره چې کله زه بهر لږ ما انټریکشن وشو نورو ځایونو ته لاړم بهر لاړم نو ماته پته ولګېده چې دا ویمن رایټس وایلیشن چې دی دا پورا دنیا کې دی. هر یو ځای کې چې دی د ښځې حقوق چې دی اګنور کیږي. نو دې د وجه ما سوچ کړو چې کله ما بیچلر کولو خپل بیچلر ما سټډیز وختو هغې ټایم کې ما دا سوچ وکړو چې نه یو داسې پلیټ فارم یا داسې شیز جوړول دي چې چرته ښځو حقوق باندې خبره سو کولی شي او پلیټ فارم وي چې ښځه هم راتلی شي خپل حقوق دپاره آواز اوچتولی شي اور هغه ته خپل حقوق ملاو کیږي. نو بس یو سټرګل جاری و چې سوشل اکټیویټیز ما سټارټ کړي د ښځو حقوق دپاره ډیفرنٹ سیمینارز اویرنس کمپین اور ښځو حقوق دپاره آواز اوچتول دا ما تحریک سټارټ کړو. دا یو تحریک ته ما یو شیپ ورکړو د خپل ارګنایزیشن په نیم باندې زموږ ژوندون. نو دا بس یو ماته نه پته نو چې دا ورکوټ سوشل اکټیویټیز نه ودا یو دونه غټ پلیټ فارم جوړ شي چې چرته یو دونه غټه غټه سټیجز بنه پلیټ فارم بنه د ښځو حقوق ته پر आवाज اوچتېږي او د ښځو حقوق به ته ملاو کیږي. اوس الحمدلله دغه یو اداره دا چې چرته ښځې ته حقوق هم ملاو کیږي په دې ادارې باندې ډایرکټلی انتظار دونه انتظار نشته پکې نوکریاں هم ملاو کیږي تعلیم هم دی هر لحاظ سره ښځه امپاور کوي دا یو اداره.
وفا لکه دغه زموږ ژوندون چې کومه اداره ده دا د ښځو لپاره کار کوي په خاص تور باندې.
خاص تور پر مونږه ښځو لپاره جنډر ایکوالټی چې مطلب اوس ښځې هم خلق تسلیم کی چې اوس ښځې هم د سړینا کمی نه دي اوس ښځې هم دغه مقام دي. ملي تاسو ته پدې چې مونږه چې د پاکستان کې کلچر ډومینانس ډېر زیات وتا په خاص تور په خیبر پښتونخوا کې خلق ریلیجن ته هغه کلچر ریلیجن باندې کلچر ډېر زیات ډومینیټ کړی دي چې خلکو ته اوس پته نشته چې مونږه ریلیجن څه دي او مونږه کلچر څه دي. کلچر ډومینانس دونه زیات په ریلیجن باندې راغله چې خلک وایي چې هغه کلچر ته اوس خلک ریلیجن نام ورکړی دی. هغه شی ز خلکو ته کانسپټ کلیئر کول دي چې ښځې حقوق د زنه وای ما ته بل څوک نه وایي، دا یې خپل اسلام دا وایي چې ښځې حقوق دي او ښځې ته به حقوق ورکوي. هغه نه سړي څوک هم مونږه شاته نشي پاتې کېدی. دې وجه زه دا اداره خاص طور پر د ښځو حقوق او جنډر اکوالټي باندې دا کار کې لګیا ده.
او وفا څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه، لکه کلچر یا کلتور چې دی هغه د مذهب سره تړل، نو دا یو ډیر یو نازک مسله ده کنه. تاسو چې په داسې حال کې د ښځو لپاره غږ پورته کوي او خلکو ته وایي چې دوی ته د تعلیمي کو د صحتي یا کو په سیاست کې د برخي یا کو د فیصله سازي د دوی کم حق ته دی ورته ملاوي شي، لکه ټول حقونه تاسو خبره کوي، نو تاسو ته مشکل خو نه راځي؟ خلک تاسو خبره پاسانه مني؟
ملیه ټو بی ویری اونیسټ، چې دا خبره دا چې زه صرف خپل ځان نه یادوم، هغه جنې چې خپل کلی نه راوځي یا کور نه راوځي او یو صحیح مقام ته ورسیږي، جنې سره به ټول عمر دا مسلې وي. دونه خاص اکسپټنس اوسه پر مونږ نه دی راغلی، مونږ جنې کامیابی اوسه پر نه اکسپټ کوي. بیا داسې جنې تعلق چاغې داسې زیرا دی چې چرته خزه ایجوکیشن کانسپټ نشته، نو خزه جاب کانسپټ خو بخي اوسه پر راغلی نه دی، نو هغه زینه راتلل او دې زی تر سوال زیم چې دا ډېر زیات چیلنجینګ دي. کیا چیلنجز انسان فیس کی؟ راضی یو راضی بل راضی، خو په دې کې تھریټس هم انوالو دي، ډېر ایشوز راضی. خو بس یو هر دا چیز ویم چې قسم ما هر عمر لو نو ما ته چې ډېر زیات خوین دي په انتظار دي چې وفا به راضی هغه مونږ ته حقوق راکوي. کما هر عمر لو ما خپل مطلب زه شاته شم نو هغه خزه حقوق خو بیا پاتې شي، مونږ خو بیا بیا تیارو ته لاړ شو. نو سخت تیرا کړې مې دا او سخت تر اوسه پرې تیری غیرا باندې. خو بس دا دي چې مقابله حالات مقابله خو کوي، د حالات د خلکو نظریا و چینج کوي.
او وفا لکه تاسو د زمون ژوندون د ادارې نه سفر او اوسه پورې سیاست کې چې تاسو راتک دغه سفر او د دې نه پس، لکه تاسو محسوسوي چې سفر کراغلې دي او یا هغه واک اختیار د انسان په لاس کې راشي، نو د مخکینه حالات او د اوسنیو کو تاسو مقابله وکنو څنګه؟ لکه سیاست تاسو یو ښه فیصله ګڼئ خپل؟
سیاست ما ډېر ورکوټواله نه ډېر زیات شوق و. هغه شوق راغلی و چې کله هغه دور و د بېنظیر بوټو دور څنګه جیپ نه راوتل او لاس خوځولو خپل فالوورز ته، نو بس هغه ټایم نه ما سوچ و چې لکه بس چرته وزم دسې هم یو ورځ راځم او ما ډېر زیات فالوورز وي او دسې راته ولاړ وي. هغه خواهش ما بچپن نو، خو چې کله سیاسي کار ته راووتلم نو په هغه کې ما یو ډیفرنس فیل کړو کنه، چې دلته چې کم سیاست ته هغه سیاست تے پیسو دا پارا دی پاور دا پارا سیاست مطلب خلکو ته نشته پتا چې سیاست ایکچولی دې سا سیاست خو اټ سیلف ا سوشل ورک ته اخ سوشل ورک چې ته خپل عوام د پارا موږ د پارا هر ټیم تیار وي او هغه ته پارا وی قربانی هم ورکوي، عوام چې تانه سا غوړي عوام ته سہولت هم ورکوي. ما ته خوشحالي پدا اوسه چې کله د سیاست ته ما کې دم کې دلو چې ما خپل خواهش خو وو خدا با چې خلکو اظهار او خلکو ما ته خپل بن فارم تختول چې نه ته راشه موږ د سیاست کې غواړو چې ته سیاست ته راشه. او تاسو دا یقین نه کوئ چې چاته ما درته وایي چې ایجوکیشن کانسپټ نشته، هغه تاریخ جوړول چې هغه زینه اوله جینې ایم پی اے نامینیټ کول دا ډېره غټه یو وکټری دا چې رالو. خو بیا هم زه ویم چې جینې د پاره هر یو میدان کا سیاست دی کا جو چلول دی کا سوشل ورک دی کنه دا ارزان نه دی چې دا دونه ایزی کیږي. سیاست کې هم تر اوسه پر ډېر زیات مشکلات راځي. خو خیر دا دی چې اخزو خو مقابله تر دونه پر وي خزه مقابله کوي په دینان سبا دور کې پر کبر تنه وی لاړه بس نو هغه مقابله سٹ ته حالات سره کلچر سره خلکو سره خلکو سوچ سره د ټولو سره یو جنگ سٹ تھی اوس وګوري چې کم زیته رسېږي.
نو وفادار ته وایې چې تاسو خو وایې چې زه هار نه منم، تاسو بیلات نه منې کنه؟ او
بالکل.
او تاسو کورنه بیا دا غوي نصریا دا غوي بیا تاسو سره رویه څنګه دا بیا تاسو غوي سپورټ کوي ملاتړ کوي؟ هغه خو تاسو څه نه وایي چې لکه دا سکه یا څنګه کې سمسته
پوهیږي؟ فیملی ابجیکشن اول نه ډیر زیات و لکه پیرنټل اول خدا به ایمیډیټ فیملی دا ایمیډیټ فیملی نه نور فیملی چې راشي هغه غو ډیر زیات ابجیکشن هو. خو ائی ام سو لک کی چیز دا ویم چې ما باندې خپل والد صاحب دی هغه ما باندې سټرینګ خستلو هغه ول چې سونو پرې تا کالج سونو پرې تا همت وی تا کوا ځان د پرم جنگ کوا د نور جن کو د پرم جنگ کوا بکی را کړی دی. اوبویسلی ز جنیم بیا ینګ بیا پرابلمز ډېر راځي بیا مور خو تاسو ته پته وي چې مور زړه خو ډېر زیات سینسیټیو وي هم دې چې تاسې پیغله لوري وي هغې ته خو نور هم هغه ټینشن په مخه وي نو هغه اکثر ډیموټیویټ شي سمټایمز هغه متدم وایي ته چې کم محنت کوې تا محنت ٹریپل دی د نورو خلکو نه تا ته تر اوسه پورې داسې څه نه دي ملاو شوي خلکو ته په تیار ملاو شي او ته ناست دی نو زم دی ته وایم چې خیر دا محنت خو یې کوم هر خو زه نه وایم چېرته خو یې ما ته خپل محنت سلا ملاو شي نو چې کوم مور دا هغه لږ ټینشن کې وي هغه وایي چې جینې او ته بهر ځې تا کار الکانو سره ډېر زیات دی او هغې لږ ټینشن وي هغې ته ټینشن وي صرف خدا دې چې ما پلار وایي چې نه نن سبا جینکې چې دي هغه الکانو نه کم نه دي ته کولی شي کوا سو پر همت دې در سره همت ما ویله او مخکې درې متا ته خپل مقام ان شاء الله ضرور ملاو کیږي نو فیملی سپورټ ماشاءالله ما سره ډېر زیات دی
اوریدونکو ته یو یادګیرنه ورکو مونږ سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وفا وزیر میلمنه ده هغوی سره مونږ مرکه کوو دا مرکه لا ختمه شوې نه ده یو لنډې دمې ته ورزو وروسته بیا له وفا وزیر سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ سروې خبرونه کې یو ځل بیا ستړي مشي ملیحا میرزاده او ما سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وفا وزیر میلمنه ده غوی سره نورې خبرې کوو د هیدا کار او ژوند په هکله مخکې مونږ ویل چې وفا وزیر په خیبر پښتونخوا کې د خیر ښېګڼې یو اداره چلی غیر سرکاري اداره ده زموږ ژوندونه او بیا دوی څنګه سیاست کې قدم کې خودو د دوی ته څه مشکلات وو دوی څنګه مقابله وکړه یو ته پوسپوس بل دا وکړه ما وفا داسې مونږ اوریدلې دي چې تاسو په خیبر پختونخوا کې د خزو د جرګې په نظام باندې کار شروع کړی دی نو د خزو د جرګه سیستم د څه شی دی او تاسو هدف څه دی
دا بالکل نوې یو کانسپټ ته زه همیشه دا زمون جوندون چې کومه اداره ده دا همیشه د زه کانسپټ مخ کې راولې پاتې مونږه سوسایټي چې دا ورکوټې پرابلمز نه ډکا ده نو هغه سولوشن چې دی هغه دوه نظر ګورنمنت هم هغه سولوشن نشي درکول پاتې نه مخ کې دوه مسایل پراته وي چې هغه سولوشن څو پرې راځي نو دا ورکوټې پرابلمز چې دی هغه سولوشن انسان نه هیڅ چې هغه باندې به ټایم لګي نو تاسو ته هم پته ده چې خیبر پښتونخوا کې نن سبا چې کم د ډومېسټک وایلنس دا وحالو ټک ځخه چې وحالو ټکولو کیسز مخکره روان وي انا بعد هراسمنت کیسز ریپ کیسز تاسو ته مخ تاسو میډیا ول ته پته ده چې دا کیسز پتات اون پیک باندې خودی فی الحال سولوشن نه اورا نه راوته اوس پر راوتلې هم نه ده پته یو بل راضی او چایلد پروټیکشن حوالی سره وی بل بل راضی او هراسمنت حوالی سره راضی بل راضی او ریپ حوالی سره راضی نو داسې یو یو شیز راضی تا خو ډیر زیات ټایم حالي او مونږ جنکی دا ماسوم رخوین دي او سونه پر سفر کوي نو ته ته واجه ما یو پلیټ فارم داسې انیشیټ کوم هغه ما ګورنمنټ اېښودلو ادا دا ویمن جرګا اس ویمن جرګا څه دی لکه زه صرف دا وایم چې کوم د سینګه د سړو جرګا وي هغه کې د ښځې کینی پر موږ حقوق بره کې خبره کوي زه صرف دا نه غواړم زه صرف دا وایم چې د ښځو ته جرګه کې هم دغه سي اکول سټېټس ملاو شي چې کوم چې د سړو سټېټس سره دی اوس تاسو ته پته ده چې کومې د قبایلي کمې سیمې وي دا اوس مر شوې دي ټولې خیبر په سره خو په دې کې اوس هم جرګې سیستم ته غور کړی دی چې دا د اوسه پرې پچې د مونږ چې کم قبایلي خلک دي اوس د دو نظر جوډیشي سیستم چې دی کم عدالتو والا سیستم دی دو نظر نشي اکسپټ کولی پچې مونږ ډېر وخت نه په دې جرګې باندې راغلي او په دې جرګې باندې عادت شوی نو هغه دی حکومت ته پاکستان ترې انصاف ته پته و چې دو نظر دې سیستم نه نشي راوړی دی نو هغه کې دا وایي چې نوې لږ څه غایب پکې وکړل چینجز یې وکړل نو هغه سیستم یې برقرار رکلو پدې کې ماته افسوس پدې خبره وشو چې پدې کې بیا هم خزیتہ موقع نه دا ملاو شوی هغه مخکینی چې کم سیستم دی چې هغه کې سر سړی دی خزیتہ موقع نه ملاو کیږي نو د شانتي کیسز برازي پاتې خزی چې خپل حقوق ته پر اواز نشي اوچتولې هغه خزی حقوق یې وایلټ کیږي لګي وی هغه خزه ویریږي چې خپل مسایل مخکینه راولي نو دا پلیټ فارم او زموږ چې دې د پر یو د سیستم جوړ شي او دا بل پاس شي چې خزی هم اوس جرګې کې کینستلی شي دښ شوکا کلچر دے ساتھ نہ رکھوی. فار ایگزامپل سڑی وے چ مونگا سره به خزی نہ کینی دا مونگا مطلب مونگا درنی خزی دی مونگا نہ کوڑی چ دل پردی سڑی سره کینی نو ما غدا دی چ پردی سره زم نہ غوړم چ مونگا پاتنی درنی خزی پردی سڑی سره کینی نو سنگا سڑی کینی داسه دا پکور کی کز خپل یو کور وی باغی کی دا مدرسه لور مشر خزی وی اغا دا کینی الته دی کلی ولا چ کم خزی چ کم خپل خزو کی چ کم مسائل دی نو اغا چ سنگا دی د سړو ولا چې کومه مستنګ جیرګا وی اغه شانته وی خزی جیرکی وی او اغه کې د خزی و د کلی ولا مقامی چې کوم خپل خزی وی اغه برازی مشر خزی الته وی یو کور کې یا چرتا اغه کې وی ټول خزی جمع کی او د خزو چې کوم خپل مسلې دی کوم دی اګنور کیږي روزمانه پاتې کلم سړی دا نه غوړي چې ما کور خزا یا ما خزا یا ما لور یا ما مور اغه مسله پردي سړی مخ کې ډیسکس شي اغه سولوشن راځي.
تاسو چې دا بای چې مسلې کنه نو دا به کم قسمه مسلې ډیسکس کیږي په دې جرګه کې د خزو په جرګه کې او بیا کومې خزې چې تاسو کې نوې دې جرګې کې نو هغه به بیا لکه د کم د ژوند د کمې برخې سره تعلق ساتي عام چې د کم سیمه خلک خلکی کنه
دغه موږ چې کوم ځ سیستم پاغه کې انټروډوس کوم لګیم هغه زموږ چې هغه خزې چې کوم کېنی هغه به خپل مقامي چې کوم مشر خزې وي هغه به کېنی هغه خپل مسائل واوري اون د سپورټ کدی ته سولوشن ورکول شي خو ویل ان ګډ کا سولوشن نشي ورکول هغه به موږ لینک کوي د خپل موږ چې کوم سیستم د ان جی او سره لکه موږ اداره شو هغه سره به لینک کوي خپل چې کوم موږ ډي سي دی ډیپټي کمشنر او اسسټنټ کمشنر سره هغه سره به لینک کوي هغه خپل مسائل اوس دسه مسله رااله. فار ایگزامپل دسه اونر کیلینګ والا اکثر نن سره بعدا شیزم زیات دي اوس دا مسله چې دا اوس مقامی خزینه شي سوال کوله دا ډیره غټه مسله ده نو هغه مسله به راځي مونږ ته پچ مونږ هم د خزینه ناس وی لکه مای دره شو یا بل څه دسه غټه اداره شو هغه به دا فارورډ کوي اسیشن کمشنر سره حکومت سره دا به ډیل کوي هغه سولوشن وي بیا دې ته ور اتوي او هغه وی دې ته سولوشن ور کوي دا سیستم او دې سره دا دي چې دلته به خزه دا پته ولګي چې مونږ خپل حقوق ته پر اواز څنګه اوچتوي او اټ لیست مونږ ته پلیټ فارم ملاو شو چې مونږ خزه ٹریننگ کی او دې کې صرف دې جرګي سیستم کې مونږ ټیپیکل جرګا سیستم نه کوي دې کې به خزه راضي اغه ته امپاورمنت سیشن هم ټایم ټو ټایم ور کوي چې امپاوري کی ایجوکیشن طرف ته موټیویټ کوي ان پس مونږ دا کوشش کوي چې دا غي جرګو نه خزه راولي او د خپل سیاست او اسمبلی کې کې نوي مونږ
صحیح مطلب دا پورا یو پروسس دی پورا یو نظام دی او پای باندې تاسو کوشش کوي نو ریسپانس یا د عمل سره غلي دی لکه تاسو چې دا ټولې خبرې اوس مخې ته یې خې دي په دې باندې کار به سمره غواړي او په دې کې بیا څنګه سمره موده به لګي څه پروسس دی دا څنګه به کېږي درس
چې کوم مونږه چې کوم په دې باندې یو انټروډکټری سیشن وو چې هغه کې ډیفرنٹ پینل ناس وی پر کې منسٹرز ناس وی ایم پی ایس پکې ناس وی ډیپټی کمشنران اسسټنٹ کمشنران دا ټول پکې ناس وی وکیلان پکې ناس وی مفتیان پکې ناس وی ملکان دا ټول ما راوند کړی وی او ټولو نما سجیشن واخستل چې تاسو دې باره کې سوای هغه ټایم کې خو ډیر پوزېټیو فیډبیک رالو ټول په دې فیور کې نو اوس دې لپاره مکه دا دی چې ازو فیلال په دې پبلیکیشن باندې کار کوم چې دا پبلیک شي اور ان ا فرسٹ دی گورنمنٹ از دا درخواست کوم دا به مخکی یو پروسیجر ٹو دی مچ دا او سفر فردر امینڈمنٹ او کی پدی کی چې دا به من جیرکا سسٹم هم امپلیمنٹ شي
نو بیا آیا دا صرف د زموږ ژوندون پورې محدود ده او کنه دا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې به باقاعده په دې سره قانون سازي کیږي سه بل به وړاندې کیږي لکه صدا سي قسمه پروسه وي
بالکل دا سم سنگ تاسو ته ویل چې دا صرف زموږ ژوندون پورې نه شي محدود دا به مې د کې به ایم پی ایس هم پکې انوالو په دې کې وي ډي سي اسسټنټ کمشنر خدا و ټول ال کیږي چې کله زدا ټول شي حکومت ته اوس په فعال موس ماسو ایم پی ایس او منیسټرز ته خبر ورکړو نو هغه خوا اوس دې پراپر مونږه چې کوم طریقه کار دي کوم پیپر ورک دي هغه به کمپلیټ کوي چې داغه مونږه بل طرف ته راولي چې د قانون سازي وشي قانون سازي کې دا شی مخکې راشي او دې باندې مکمل تور باندې پریکټیکلی کار سٹارټ
شي. صحیح تاسو دا دې مونږ ته اوس وی چې تاسو په خبر پښتونخوا کې د خزو د جرګې په نظام باندې کار شروع کړی دی او څنګه څنګه چې دا پروسه بیا مخې ته ځي نو هغه مطابق په اوریدونکو مونږه تاسو ته معلومات درکو چې داغه جرګه چې د جرګي نظام کمزوري ته ورسېدو خو یو تخوص په وفات تاسو نه په خبر پښتونخوا کې د قانون سازي پاړه وکما خصه چې کله په دې قانون سازي کې خپل برخه چوي نو سمرا اوریدل کیږي لکه ستاسو سه سمرا ده
سه خبره ده چې د ماسینګ مخیم درته ویلا چې هغه کوم یو میدان دی که سیاست ته کنور میدان دی خزي आवाज دباو کیږي لګیا دی خزي आवाज مطلب اگنور کوي خلک پاج کلا مونږه معاشره نه غواړي چې مونږه خزي چې دې درې سړی مقابل او درېږي نو مونږه ځکه پدې باندې حیران هم چې دا دې د ولې دا سوچ کیږي ځان ته چې مونږه وي چرته شاته پاتې شو یا دا مونږه ایګو وي هر چی یا مونږه غیرت څه مسله ده زه هم چې دې په دا خو فخر محسوس اول خبره ده چې مونږه ملک خزي برابر سړی برابر راشي او هغه سره مطلب دنیا ته پاتې تاسو چې کم یو ترقی یافتہ ملکوں نے تاسو وګورئ هغه کې خزه بار بار وخته دي کارونه کوي لګي دي خو واحد پاکستان د چرتا خزه आवाज چي دي اګنور کیږي او هغه نه غیرت مسله جوړه کړی دا نو دا خو صرف دا اسمبلی نه ده چې دونه خاص توجه نه ورکی دا خو هر یو فیلډ دی پاکستان کې هر یو شعبہ کې
نو وفا تاسو خو د سه سیمینارونو تورځه د سه غونډو تورځه تقریبونو تورځه خزو تا ځوانانو تا غوي تاسو تغوږی دی تاسو ورته خبره کوي نو څه داسې خبرې تاسو د خپل لارې غوي ته یو پیغام مونته رسوي او خپل غو میسج څنګه کنوي کوي چې تاسو لکه یو موټیویشنل سپیکر یا کنه نو په کوم کوم مهمو مسلو باندې تاسو رڼا وي
اکثر زه چې کم کار کوم دا دوه ټاپکس دي ماول چې زه باندې خبرې کوم پایې زه آل اوور پاکستان ډیفرنٹ ځایونو ته زه انوایټ کیږم ایز ا موټیویشنل سپیکر ټاکس کوم هغه کې فرست دا یوت امپاورمنت او بل چې دی هیومن رائټس یوت امپاورمنت چې کیس ما صرف سپیسیفیکلی خزي نه دی ټارګټ کړی زه هم چې خزي اعلی مخکې راځي اعلی وی جوکیټ کی چې کله مونږه اول خپل سړی جوکیټ کی نو یوت ماولې ټارګټ کړی دی چې دا یوت ته د سبا چاپلارونه جوړ چاہے خواندان جڑے گی چاہے امپاور بھی دیتا نالج بھی چاہے خز تعلیم یا خز نوکری کول یا خز سیاست کی راتل یا خز مونگا سر برابر ادربل دا شرم نہ دے فخر خبر دا نو پدے ٹاپکس بنے زا خبر ہے کوما اور اکثر ہیومن رائٹس چاہے خلق تا پتہ ہم نشتا چاہے ہیومن رائٹس دیش سا ہیومن رائٹس خلق دا سوچ کری خاص طور پر خیبر پختونخوا کی چاہے ہیومن رائٹس مطلب دا دے چاہے سڑی حقوق ہیومن رائٹس کی خزا ہم راضی ہیومن رائٹس کی ٹرانسجینڈر ہم راضی دے ٹول حقوق چپا مونگا دی آگے بارے کے انفارم کوم چی صرف سڑے نہ دے اے خز ہم حقوق تھی خز سرا سرا مونگا چی دا تھرڈ جینڈر دے دے ہم حقوق تھی دے ہم ضروریات تھی اور دے ہم دے سوسائٹی کی یو عزت مقام دے داور کول دی بدے دو ٹاپکس بنے سا خبر ہے کوم
نو دا یوتھ نا یا دا زوانانو نا ساسو ستمی دی ستاسو فکر کوے سوچ کوے دا دوی سا برخا چولی شی دا او روخانه مستقبل لپاره
ملیه مونږه پاکستان خدای پاک دونه غټ مونږه ته غره کړی دی چې 64% یو تی مونږه او تاسو ته پاتې وی چې ریسرچ مطابق چې کم ملک کې 64% یو تی یا 60 نه ابو یو تی هغه ملک دی ترقی نه کلم شاته نشي پاتې کېدی او انفورچونیټلی کزه تاسو سره خبر وکم چې مونږه خو 64% یو خدای په دې کې مونږه ان امپلویمنت په پیک باندې دی ایجوکیشن الٹریسی پپیک بندے دے انہاں پر خزو تعلیم خزو حقوق چھ دے تا ہو پپیک بندے دے نو دے مطلب دا دے چھ مونگا بنے دا یو چھ دے دا پاکستان تا فائدہ نہ ہو رسوی دا الٹا پا پاکستان بندے بوجھ دے نو سر دا ویم چھ کم کم یو تے مخ کی را روان دے ہر لحاظ سر زدہ امپاور کم ایجوکیٹی کم چھ مخ کی راشی لیکن تا سوچ ہوکا چھ ملیہ 32% چھ کم دی پرائمری سکول ترجینہ کی چھ دی آؤٹ آف سکول دی 32% بیا پدے کے 13% آغا دی چھ چھا صرف نہاما پر سبق والے بیا 81% سکول دسی دی چھ چھا کلا پرائمری سکول پا خوب کیم نہ دیکھا تلے مطلب دا تو سوچ ہوکا چھ دا ٹولا ریشو چھ کلا کمپائل چھ نمونگا سر پا اینڈ کی سب آتی شی ماں شانتے لگ جنہ کی تاسو شانتے لگ جنہ کی دا مونگا راضی او دا چینج نشی را وستلے اور پاکستان کے دے خز و تعداد 48% تے نو 48% خز چتا سے ڈپرائی کے گی اگنور کے گی نو مونگا وی فیوچر سوی نو دے دے پارا سے یو تا دا ویں چے مخ کی چے کم مونگا مشرانو کمے غلطیاں نے کڑی دی اخ اوش ہوئے اخ او تیرے شوئے اس یو تے اس نوے دور دے ٹیکنالوجی دا ایجوکیشن دا کمپیٹیشن دے ڈیولپمنٹ تے نو دے دا پارا سوچو کی چے خز چے زان سرا ایکول کے اخپل خوین دے بنے لکہ زخ پل ملی اخپل اگزامپل شیر کوم ما ډور ول چې تا سوشل میډیا ته راځي تا به خلک ګوري نو دا خو شرم خبره ده ټول کلی ولا پته لګی چې دا خو دی هغه خور ده خو هغه چینج ما مایند سیټ چینج کړو هغه اوس ما رور ده په فخر سره ما خپل انټروډوس کړی چې دا زما خور ده هغه ته پته ولګی دا چې وا ما خور اوس ما مقابل ولاړه ده زه هغه د پر شرم باعث نه زده فخر باعث یم نو دا شی از دا چینج را واستل دي چې خپل خويندې خپل مایند خپل تاسو چې کما کور خزیدی امخیره ولې تعلیم په حاصل کې کتالمونه حاصل کړی دي صرف کور چار دیوارې کې مې بن ساتي اغه چې کم سکلز دي اغم ډیولپ کی چې مخ کې چې کم یوت راځي موږ سره کم جنریشن راځي او ویل ایجوکیټډ وی هایلی سکلډ وی او د پاکستان ډیولپمنٹ کې خپل رول ادا کول شي
او وفات اسو مخ کې مده کې چاینا ته هم تلې وېس د سبق لپاره کنه الته نتا سو تجربه ځان سره راوړه
زه صحیح خبر وکم چې ما چې کم ایکسپیرینس وکړو زه ډېره زیاته امپریس یم که زه د سوچ وکم چې کم یو ملک نه تاسو ټول زیات امپریس یې زه ویم چې هغه چاینا دی چاینا خبرې مونږ خو اکثر چاینا په دې شیزونو کې آلی په چاینا مونږ اګنور کړی چې کم خراب شیزونه وایي چې دا خو چاینا 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 او دا ایگزامپل دی خو چې کله څوک الته لاړ شي ټایم تیر کی کنه زه ویم چې کم ترقی چې چاینا کړی دا په دې ملک کې به یو ملک هم داسې نه وی کړی تاسو د 1947 اول تاسو خبره وکی کنه 1948 اول چې چاینا حالات څه وی چاینا کې دونه غربت وو چې کسانو وی چې اول وی دوه کسان ملاو کېدل نو په چین کې خلکو دا تاسو نه کولو چې تاسو څنګه هغه کې وی دا تاسو کولو چې تا روټي خوړلې ده خلکو سره وی روټي نه و روټي لپاره دونه غربت وو اغه نه پستا سو غوري چې 1950s نه بعد یا 1960s نه بعد د سونو غټ چینج راوستل دي او سوپر پاور سره دا کمپټیشن کې راغلي دي او ټولی منی اغه کې ما یو شی زو کتلو ته وی سوچ کې چې کا ګن ټولو ول ول خزه ده ګن چې څوک ټولوي اخزه ده بس کې کنډکټر ده اخزه ده بس کې ډرایور ده اخزه ده پولیس کې خزه ده فوج کې خزه ده بهر داسې شوبا نه وا چې الته مخزه نه ده کتلې داسې شوبا نه وا چې مخزه نه ده کتلې او الته ټولو نه زیات ما چې کله دې سره خبره کوله پاتې زه خو وی منوټس باندې کار کوم نو ما په اکثر دا وی چې تلته خو چلی کې دي خزه ټول دلته خو رول دي خزه دي او الته ما ترقی او کتل چې کومه ترقی ده کم دې شیزونه جوړ کړی دي چې هغه سوچ تا وی ته یو ځل ته حیران شي چې دا څنګه سوچ دی او په دې سوچ نه زپدام متاثر شوم چې دې په پریزنت کې خو بخي او مطلب سوچ نه کوي څو چې سو سال مخکې به مونږ څنګه وي او هغه لپاره او کم محنت کش کسان دي هغه محنت چې ستا وای ما دې نه ستکړو ما خاصه دی یو اگزامپل دلته کوټ کوم ما یونیورسيټي کې زه سهار کلاس ته روانه وم نو ما یو خزه وکتل نو هغه دونه ویل ډریس و دونه ویل ډریس چې ټو بی ویری اونست چې دونه ویل ډریس خو زه کله خپل چې چرته فنکشن یې هغه تم نه امتلې دونه ویل ډریس و نو زه ورغلم سپیشلی ورغلم لاس مې چولی ما ورغلم ماته چې په انګلیش درځي هغه بچنا ماته انګلیش نه راځي نو چای نه کې لګ سره مې ډکشنری نه هیلپ واخسو تل لګ سره ماته راتلا ماته نو هغه کې مایند ما چې تا ولې مطلب داسې جواب دی وای چې ما جواب دادې چې زه د کچرا د ګن نه وی وای چې زه ګاربیج کلیکټر یم نو ما دې چې ته دغه سوټیډ بوټیډ سنگ ہے کنه نو ما ته وای چې دیس از مای ورک دا ما کار دی او دا زه ډیر شوق سره کوم پدی باندې زه شرم نه محسوسوم پچی پدی باندې زه ځان ساتم زه نن تا ته کارم کنه چې خپل کپڑے ما چولې دي خپل جوتې دي خپل فون دی ما سره خپل گاڑی دی راته وای وای دې محنت تل اسو نو هر یو کار ته ورکوټ سوچ نه کوي کار کار وی خو چې تا ته دې عزت روزګار درکوي نو محنت
ډیر ښه نو اوریدونکو تاسو خپل واوریدل چې وفا وزیر وای چې چین ته وای ډیر چې د دوی تګ واغینه ډیر څه زده کړل دا د پروګرام کې خو وخت ډیر کم پاتې دی مونږ خو ډیر خوند واخستو تاسو سره خبرو وفا وزیر بس په اخره کې به د نن تپوس کول غواړو چې د ټولو اوریدونکو لپاره بس تاسو پیغام څه وي
هوپفلی چې دا ما سونه تاسو ورید اوریدل ولې دی هغه ته زداوم چې تاسو یو تی پلیز مخکې راشي خپل ټایم په فضول شیزونو باندې ما ویسټ کوي سوشل میډیا فضول یوز ما کوي اغه نه فائدہ او چته کوي مخکې راشي خپل سکلز هر یو انسان خوده پک چی پیدا کړي دي اغه کې یو ټیلنٹ یو سکل خوده پک پټ کړي دي او اغه کې مسله دا چې اغه سکل ته خپل پزان کې پیدا کوي چې تا کې کم وي داسې قابلیت ته چې تا کې خوده پک پیدا کړي دي اغه باندې کار وکا ته یقین اوسه تا ته د نوکری ضرورت نشته تا ته د پلیټ فارم ضرورت نشته تا ته د ایسم ضرورت نشته خپل سکل ته دونه مخکې تلشي چې ځان سره پاکستان هم مخکې ہوتے شي خو پزان باندې یقین اوساتي په خپل ټایم ما ویسټ کوي خپل انرژي فزور شي زونه کې مای سملوي خپل ځان کې خپل قابلیت او پېژنې او غیب نه کار وکي او هغه کار دسې کار وکي چې تاسو مور پلار ته پر او د مور ته پر د فخر بایز جوړ شي نه د شرم بایز.
ډیر خسته پیغام او تاسو خبرو ډیر خوندکو ډیر مهرباني وفا وزیر او تاسو ډیر خوشوند او کامیابی غواړو.
تھینک یو سو مچ
ملیہ. تھینک یو. کورما ودان دا اللہ پامان. اوریدونکو دا وا زمون سره وفا وزیر.